دوهم د اسلامي شریعت او جزاو د فائدو څخه یو مهمه فائده داده چې د انسان یا بشر نفس یا ځان ورساتي. نو ځکه الله جل جلاله د یو مؤمن مسلمان یا اهل ذمه وجل او د هغه وینه بهول حرام کړی دي، او هر قاتل یا وجونکی ته الله جل جلاله په سخت عذاب سره وعده ورکړی ده. الله جل جلاله د سوره النساء په درنیوي نمبر آیات کې فرمایي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. يعني هر هغه څوک چې یو مؤمن مسلمان په قصد سره ووژني او د دغه مسلمان قتل هم روا وبولي، نو د دغه قاتل جزا جهنم دی چې تل او همیشه به دی په دغه جهنم کې وي، او الله جل جلاله پر د باندې قهر او غضب کړی دی، او الله جل جلاله دغه قاتل د خپل رحمت څخه لري کړی دی، او دغه قاتل لره ډیر لوی عذاب تیار کړی او آماده کړی دی. نو ځکه قتل د کبیره یا لوی ګناهو څخه یو ډیر لوی ګناه ده، او قتل یو د هغو اوو هلاکونکو څخه دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي: اجتنبوا السبع الموبقات، متفق علیه. یعنی د اوو هلاکونکو کارو څخه ځانونه وساتي، او د هغو اوو هلاکونکو کارو د جملې څخه یو هم د هغه چا وجل ذکر کړی دی چې الله جل جلاله د هغه وجل حرام کړی دی، چې هغه د بی ګناه مسلمان وجل دی. مگر خو بیا د یو مسلمان انسان وجل روا دی په حق سره، هغه حق چې د مسلمان وجل د قاضي د پاره روا کوي څه شي دی؟ هغه درې شیان دی. اول، قصاص، هغه چې یو څوک د یو مسلمان د وجلو په سبب قصاصیږي. دوهم، پس له واده کولو څخه زنا، یعنی یو څوک کناری نوی کشده چې واده یې کړی وي او زنا وکړي، او د هغه پر دغه زنا کولو څلور داسې شاهدان تیر سي چې وایي موږ داسې ولیدل لکه ستن په تار کې، یا هغه څوک په خپل پر خپل ځان په زنا کولو سره څلور واره شاهدي ادا کړي، نو دغه څوک د مرګ تر وخته په ډبرو وشتل کیږي. مګر هغه څوک چې واده یې نوی کړی او زنا ځنې پېښ سي، درجم او وجلو په عوض او بدل کې په درو وهل کیږي. دریم، پس له اسلام څخه مرتد کېدل یا کافر کېدل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه. یعنی پس له ما څخه بیرته و کفر ته رجوع مکوي چې ځین ستاسي د ځین نور غاړي ور پرې کوي یا یې وژني. تاسو ولیدی چې دغه یو د بل وژنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کفر وباله، نو که د اسلامي قانون د حکم په مراعتولو سره او د قصاص د بیر څخه زه تا ونه وژنم او ته ما ونه وژنې، نو اسلام او اسلامي قانون د ټولو انسانانو نفس او ځان وروساتي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري. يعني كچای او معاهد هغه چې د اسلامي حکومت د طرفه د امان عهد او وعده ورکول سوی وي ووجي، معاهد ودغه چاته ویل کیږي کې دغه څوک ووجي د جنت بوی به نه پرو مشلي پر د قاتل. کم وخت چې دغه سخت او شدید عقاب د هغه چا په باره کې وي چې د یهودو یا نصاراو څخه بلکې د عامو کفارو څخه هغه څوک ووژني چې مسلمانانو د امان عهد ورکړی وي، نو د مسلمان د وژلو په باره کې څه فکر کوي؟ خاصتا چې بیا بې ګناه ضعیفه او کوچنی یا ښځه هم وي. نو ځکه په اسلامي شریعت کې د نفس او ځان د ساتنې او احترام د پاره دا هغه چا وجل چې په قصد سره یو مسلمان وجني حتمی او ضروری دی. قاتل باید خامخا د دې لپاره ووجل سي چې خلق پر خپل ځانو او نفسو په امان وي، او په ټولنه کې د وجونو مخه ونیول سي، الله جل جلاله د سورة البقرة په 138 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. يعني اي مؤمنانو پر تاسو باندې قصاص فرض کړه سوی دی په هغو کسانو کې چې په قص سره وژل کیږي. حر سړی پر حر سړی قصاصیږي، مرایي پر مرایي قصاصیږي، او شزه پر شزه قصاصیږي. بیا هم الله جل جلاله د سورة البقرة په 109 نمبر آیات کې فرمایي: ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. یعنی تاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی، ای د عقلو خاوندانو د پاره د دې چې تاسو ځانونه وساتئ. یعنی په دغه قصاص سره ستاسو ویني ساتل کیږي. په قصاص سره بدبخته او بے پروا انسانان د بل چا د وجلو څخه منع کیږي. ځکه هر څوک چې په دې پوسی کما قتل وکړي زخامخا وجل کیږم، هغه هیڅکله پر قتل کولو اقدام نه کوي. کم وخت چې په یوه ټولنه کې ولیدل سي چې قاتل ووجل سو، نور خلق هم په دغه سره عبرت اخلي او د بل چا د وجلو په باره کې فکر هم نه کوي. مگر کچیری بیا په وټولنه کې وقاتل ته بیل وجلو او قصاصولو بل سزا او جزا ورکول کېدل، په هغه ټولنه کې هیڅ کله د قتل او وجلو مخ نه نیول کیږي. همدارنګه ټول شرعي حدود او جزاوی د بدویو د مخنیوي د پاره دي، چې دغه جزاوی د حکیم او خبیر الله جل جلاله پر حکمت دلالت کوي، چې د بشر د مصلحت د پاره مقرره کړی دي. په کومه ټولنه کې چې د جنگ قتلولو او وجلو مخه ونیول سي، چې زه تا ونه وژنم او ته ما ونه وژنې، معلومه خبره ده چې ټوله ټولنه د قتل او وژنې څخه خلاصه او فارغه سوه. دریم، د اسلامي شریعت او جزاو د فائدو څخه یو بل مهمه فائده دا ده چې د انسانانو عقلونه وروساتي. نو ځکه الله جل جلاله ټول مستون کی او نشکون کی شیان لکه شراب، چرس، تریاق، افیون، هیروین او داسې نور حرام کړی دي. الله جل جلاله د سورة المائده په 9 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني اي مؤمنانو بشكه شراب او قمار بوتان او دفال اچولو غشي دغه تلور سره نجس دي او د شیطان د عمل څخه دي، نو تاسو د دغه کارو څخه د دې د پاره ځانونه وساتئ چې د الهي عذاب څخه نجات پیدا کړئ. ورونو، په آیات شریف کې د خمر لفظ ذکر شوی دی، او خمر و هر هغه شی ته ویل کیږي چې په نشه سره عقل لاندې کوي او پټوي. دا فرق نه لري چې دغه شی وچ دی کلوند، چشل کیږي که خوړل کیږي. نو ځکه د خمر تر لفظ ټول نشه کوونکي شیان لاندې دي، که شراب وي یا نور شیان، او ټول حرام دي. و شراب ته د خبائث مور، د گناهو جمع کوونکي، او د هر شر کلی ویل کیږي. دا په دې سبب کم وخت چې څوک شراب وچشي او نشه سي، نو په ځان نه پوهیږي او بل هر گناه چې په مخ ورځي هغه کوي. که چا د شراب چشلو او نشه څخه ځان نه وساتي، هغه د الله او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نافرمانی وکړه، او په همدغه سبب د الهی عذاب وړ او لایق ګرځي. رونو، الله جل جلاله شراب حرام کړی دی، ځکه چې په هغو کې ډیره خرابۍ سته، د انسان شخصیت نړوي، د عقل روشانه ملغلره تاریکوي، مال بې ځای او عبث مصرفیږي، دین ته ضرر او تاوان رسیږي، د انسان شرف تر داسې اندازې فضایلیږي چې شاهدی یې نه قبلیږي. نو د عاقل انسان لپاره فقط یو د دغه ضررو څخه کافی دی چې د شراب د چشلو څخه لاس واخلي. حال دا چې شراب ام الخبائث او رذائل دي، نو ځکه د انسان د عقل د ساتلو لپاره په اسلامي شریعت کې دا لازم او ضروری دی چې د شرابو چشونکې دی په درو ووهل سي. دا د دې لپاره چې خلق د دغه ګناه څخه لاس واخلي او عقلونه سالم پاتې سي. او په دغه سالم او عقلو سره اول د الله جل جلاله اوامر او نواهی وپیژني او عملي کړي، او هم د خپل ټولنې خدمت وکړي، نو به یې د دارین او سعادت په نصیب سي او د شقاوت څخه به خلاص سي. څلرم، د اسلامي شریعت او جزاو د فایده څخه یو بل مهمه فایده دا ده چې د انسانانو مالونه ورساتي. اسلامي شریعت یوازې د مسلمانانو نه بلکې د ټولو هغو کسانو مال ورساتلی دی چې د دوی سره اوسېږي. نو ځکه اسلام غلا حرام کړې ده. غلا و هغه کار ته ویل کیږي چې د یو چا مال د هغه په پټه او په نارضایت سره واخیستل سي. غلا د لویو او کبایرو گناهو څخه ده، تر داسې اندازې چې اسلامي شریعت و غلا یا غلا کوونکي ته ډېره بده او سخته سزا مقرره کړې ده چې هغه د لاس پرې کېدل دي. دا د پاره ده دي چې یوازې زما او ستا نه بلکې د ټولو انسانانو مالونه وساتل سي. ځکه که غل په دغه پو او دایې یقین سي چې په غلا کولو سره د ده لاس پرې کېږي، هیڅ کله به د چا مال ته لاس ورونه غځوي. الله جل جلاله د سورة المائده په 8 نمبر آیات کې فرمایي: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني دنار نغلة أو غليش ذي لا سنة ده هغ عمل ده جزاء ده پار چو دي کري دي ور پري کري. ده ده لاس پري کول ده الله جل جلاله ده طرف تنبيه أو خبرتا ده، او الله جل جلاله د احکام په جاری کولو کې قوي او حکیم دی. هیڅ کار یې به له حکمت څخه نه دی. تاسو په هیجی دغه د لاس پرې کولو سزا چغلت ورکول کیږي، دا د هغه غلاسي مال په بدل کې سزا او جزا نه ده، بلکې دا د غلا کولو سزا ده، د پاره د دې چې نور غله دغه د لاس په پرې کولو سره درس او عبرت واخلي. په دې کې هیڅ شک نسته، په کوم ملک او وطن کې چې دغه شرعي او الهي حکم عملي سي، یعنی دغه لاس پرې کړل سي، نو دوه دروغ لوته تر سزا ورکولو یا لاس پرې کولو وروسته بالکل د غلا دروازه بنجیږي. بیا به هیڅ غل پر غلا کولو اقدام او جرأت ونه کړي. مګر دا چې نن ورځ د تهذیب او تمدن دعوه کوونکی د غله د پاره دغه شرعي سزا ظلم او وحشت بولي، د دې معنا داسوه چې دوی غلا او پناهق سره د بل د مال اخیستل وحشت نه بولي، بلکې دغه ناوړه کار تهذیب او تمدن بولي. که دوی دغه غلا تهذیب او اخلاق نه بولي، نو د غلا د منځوړلو د پاره بیا مهذبه او اخلاقي سزا کافی نه ده. او دغه د دوی مقرره سوي سزاګانی هیڅ کله غلا نسی ورکولای. کله لږ وحشت په قبلولو سره غلا ورکه او ډیر غله پر لار برابر سي، شایي چې دغه د تهذیب او تمدن دعوه کوونکی هم خوش او راضی سي. ځکه د دوی د تهذیب او تمدن سره دغه اسلامي وحشت د دوی په قول مرسته او کومک کوي. په پخوا زمانه کې هم یو د اسلام دشمن ملحد پر دغه اسلامي سزا چې دغه له باید لاس پرې کړل سي اعتراض کړی وو، او داسې به یې ویل: اسلامي شریعت د یو لاس دیت 1500 دیناره مقرره کړی دی، یعنی کده یو چا څخه د بل چا لاس په سهو او خطا کې پریکړه سو، هغه ته باید 1500 د سرو زرو دینار ورکړي. نو دی وای دغه سی قیمت به حال لاس چې په پریکولو سره 1500 دینار لازمیږي، دا به کله معقول وي چې د 500 یا 1000 روپو په غلا کولو سره دی پریکړل سي؟ دا د په نظر خو یو اسلامي عالم د د په جواب کې ویل دي او شی ویل دي انها لما كانت امينه كانت ثمينه فلما خانت هانت یعنی کوم وخت چې دغه لاس امین او امانت کارو ګران قیمته او پوره قیمته درلودي 1500 دینار 1500 پالوي مګر کوم وخت چې اغلا وکړه او خائن سو نو سپک او ذلیل سو بیا نو قیمت نه لري د 500 افغانۍ په مقابل کې باید پریکړل شي هغه خپل قیمت او ارزش د دغه خیانت په واسطه د لاس څخه ورکړي پنځم د اسلامي شریعت او جزا او د فائدو څخه یو بل مهمه فائده دا ده چې د انسانانو نسل او نسب ورساتي الله جل جلاله زنا او هغه کارونه چې د زنا وسایل او اسباب ګرځي حرام کړی دي لکه حرام کتل حرام خبرې حرام اوریدل دا ولی ځکه د زنا پر رواجولو او کولو سره هلاکوونکي مرضونه نشریږي د انسانانو عزت او شرف لوټیږي او نسب په ګډوډ کیږي یعنی د یو چا نسبت د دو واقع پلار ته نه بلکې بل چاته کیږي او د پردوی خلکو څخه میراث وړي چې په دغه کار سره ظلم او داسې مفاسد په وجود راځي چې یوازې الله جل جلاله په پوهیږي الله جل جلاله د سورۃ الاسراء په 20 نمبر آیات کې فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا يعني تاسي وزنات مور نزدیکیږي بشکه چې دغه زنا په عقل او په شرع کې بد قبیح او فاحش کار دی او بد عادت او بد عمل دی سبحان الله تاسی د الله جل جلاله د کلام او شدت او شائسته متوجه یاست رب عز وجل فرمایي ولا تقربوا الزنا وزنات مور نزدیکیږي یعنی د زنا مبادی او دواعی هم باید ونه کړل سي نو ځکه پردی شذې ته به له شرعي عذر څخه کتل او لاس ور وړل هم منع دي ځکه دغه کارونه د زنا دواعی او مبادی بلل کیږي او که الله جل جلاله فرمایلی وای چې زنا مکوي په هغه کې په دغه اندازه سره منع نه و لکه اوس چې و فرمایل وزنا ته مور نزدې کیږي یعنی هیڅ داسې کار مکوي چې هغه دې د زنا د پاره وسیله او زنا ته رسون کیوي لکه حرام کتل حرام خبرې د حرام اوریدل او د دې د پاره چې د انسانانو نسب سره ګډوډ نسی او نسبونه پاک وساتل سي نو الله جل جلاله د هر مجرد او جرز نه کوون کې د پاره کناری نه وي کښزه سل درې وهل لازم وګرځول او د دغه شار څخه به هم د یو کال د پاره فرار کوي الله جل جلاله د سورۃ النور په دوهم نمبر آیات کې فرمایي الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني هغه شذ چې زنا یې کړی وي او هغه سړی چې زنا یې کړی وي او نکاح یا واده یې نیوی کړی نو اے قاضیانو او اے حاکمانو تاسو هر یو د دغو دواړو سل درې وهی که تاسو پر الله او د قیامت پر ورځ ایمان او یقین لري نو تاسو پر دغو دواړو زناکارانو د الله جل جلاله د حکم په عمل کولو کې زړسوي یا مهرباني مکوي او یو ډله د مؤمنانو دی دوی ته د عذاب ورکولو په وخت کې حاضر سي چې د دوی فضاحت او رسوایی زیات سي او د نورو مسلمانانو د پاره عبرت سي لکه څنګه چې مخکې مو وویل هر هغه نارینه او ښځه چې واده یې کړی وي او په څلورو شاهدانو یا په خپل اقرار سره زنا پر ثابت سي یا په ښځه کې د زنا په سبب حمل ښکاره سي دغه څوک د مرګ تر وخته په ډبرو سره وشتل کیږي چې ودغه تر رجم ویل کیږي او دغه حکم په هغه آیات شریف سره ثابت دی چې لفظ د آیات منسوخ او حکم یې باقی دی همدارنګه په صحیح احادیث سره ثابت دی. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کوي چې وسړي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه د زنا کولو اجازه وغوښتل، یعنی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته وویل دغه کار و ماته جائز او رواکه. د دغه خبرې په اوریدلو سره حاضر اصحاب کرام ټول په قهر سول چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په حضور کې دغه سی بی ادبی او بی حیايي څنګه کوي؟ خو رؤوف او رحیم رسول صلی الله علیه و علیه وسلم وزوان ته وویل رانیز دېس کوم وخت سړی و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورنیز دېسو، رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ځان ته نږدې کښناو او ورته وویل آیا ته په دې راضی یې او دا دې خوښه ده چې یو څوک دغه ناروا کار ستا د مور سره وکړي؟ سړی وویل یا والله هیڅ کله په راضی نه یم او نه خوشوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه ترتیب د سړی یوه یوه قریبه خور خاله عما شذ او نور وریادول او سړی په یو هم نو راضی چې دغه کار دی ورسره وسی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نور خلق هم ستا غونډي، یا نور خلق هم تا غونډي دي د خپلو مندو خوندو خالګانو عمګانو او خپلو ټولو اقرباو سره دغه سی فعل نه خوښوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ورته وکړه چې الهي د دغه ګناه ور معاف ک او زړیه ور پاک او فرجه وساته. راوی د حدیث ابو امامه رضی الله تعالی عنه وای دغه سړی تر دغه دعا ورسته داسې متقی او پرهیزګار سو چې واز شوده ته نه بلکې هیڅ بد کار ته نه کتل. شپږم د اسلامي شریعت او جزاو د فایده څخه یو بل مهمه فایده داده چې د انسانانو عزت او شرف د نورو خلقو د تعارض څخه ورساتي. نو ځکه الله جل جلاله پر پاکو او بری انسانانو په زنا سره تهمت ویل حرام کړی دي او تهمت ویونکو ته په شدید عذاب سره وعده ورکړی ده. الله جل جلاله د سورۃ النور په 23 او 24 نمبر آیاتو کې فرمایي ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يعني بشك هغ كسان چدوي پاكي بخبر مؤمن شذي ده زنا په تهمت سره ولي پر دوی باندې په دنیا او آخرت کې لعنت کړه سوی دي او دوی لره ډیر لوی عذاب سته په هغه ورځ کې چې شاهدی به ورکړي پر دوی باندې جیبی د دوی او لاسونه د دوی او پښې د دوی پر هغو افعال او اقوال چې دوی په دنیا کې کول. او الله جل جلاله د سورۃ النور په څلرم او پنځم نمبر آیاتو کې فرمایي والذین یرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني أو هغك سانچ پاك شذي أو پاك نارنه ده زنا په تهمت سره ولي او بیا پر دغه خپل خبره څلور نفر شاهدان محکمې ته حاضر نکړي نو دغه خلک اچا درې وهي او د دوی شاهدی هیڅ کله مقبلوي او دغه تهمت وینکي فاسقان دي. مګر هغه کسان چې پس له دغه تهمت ویلو څخه توبه وکاږي او خپل عمل اصلاح کړي نو به شک چې الله جل جلاله شبخشونکی او ډیر رحم کوونکی دی. یعنی دغه د فاسق نوم ځنی استکیږي په نافرمانه بندگانو کې نشمیرل کیږي مګر هغه د شاهدی نه قبلېدل پر ځای پاتې دي. د دغه تهمت ویلو په سبب یې د مرګ تر وخت شاهدین نه قبلیږي. الله جل جلاله په دغه مبارک آیاتو کې مشتدارا وشول، هر هغه څوک چې پاکه حره شده په زنا یا فاحش کار سره متهمه کی هغه په دنیا کې ملعون دی او اچا دوری وهل کیږي. څرنګه چې دی فاسق دی شاهدی هم نه قبلیږي او په آخرت کې هغه لره سخت عذاب دی. ورونو، په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: اجتنب السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يعني دو هلاكون كشيانو يا كاروسخ ليرسي يا ليري اوسي زانون زني وساتي. اصحاب الكرام وويل: يا رسول الله، هغه او كارونه تشيدي؟ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال: یو شید الله جل جلاله سره شریک بلل، سحر یا کوډ کول، دا یو داسې انسان وجل چې د هغه وجنه الله جل جلاله حرام کړی وي مگر په حق سره، د سود او ربا خوړل، د یتیم د مال خوړل، او د کفارو سره د جنگ په ورځ و دشمن ته شا ګرځول، او پر پاکو مؤمنو او بے خبرو شذو د زنا تهمت ویل. اوسنو د دغه اوه هلاکونکو کارو د جملې څخه یو هم قذف یا پر پاکو مؤمنو او بے خبرو شذو د زنا یا فحشا تهمت ویل دي. او دغه تهمت په داسې شکل سره ویل کیږي چې څوک و پاکی مؤمنی او حری شذو ته ووای: ای زناکاری، یا د دې و میړه ته ووای د زناکار میړه، یا د دې زوی ته ووای د زناکار زو، یا د دې ولور ته ووای د زناکار لوري. کداغه سه جمله یا د دغو جملو پر قسم داسې و جمله چې په هغه کې د زنا تهمت وو و یو نارینه یا شذته وویلسه، پر دغه وین کې حد جاری کیږي چې دغه حد اچا درې دی. یا به دغه خپل خبرې پرشتاوالي څلور داسې شاهدان تیروي چې هغه څلور نفره د قاضي په حضور کې شاهدی ادا کړي چې هو دغه شذي یا دغه نارینه دغه سکړي دي. نو دغه ویونکی د درو د وهلو څخه خلاص دي. او که دغه خپل خبرې پرشتاوالي شاهدان و نه درول او هغه مقابل طرف پر د حج جاری کېدل وغوښتل، خامخابه په درو وهل کیږي او د د تر مرګ پورې شاهدی هم نه قبلیږي ځکه دی فاسق دی. او نن ورځ څونه ډیر کسان د دغه سناوړو او نالایقو خبرو پر ویلو دلاور دي چې د دغه خپل خبرو د اثبات د پاره نه شرعي دلایل لري او نه څلور نفره شاهدان لري. حال دا چې د دغه خبرو پر ویلو په دنیا او آخرت کې عذاب ورکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. رواه الترمذي. يعني آیا خلق بلا حاصلات څخه د جبو د دوی بل شي پر خپل مخانو په اور کې غورځوي، بل شی پر خپل مخانو په اور کې غورځوي؟ یعنی ډیر خلق و اورته د دوی د ژبو په واسطه لویش، ځکه دغه ژبه ده چې درواغ، غیبت، نمیمت او تهمتونه په ویل کیږي. اوس دې ولیدل چې د دغه ذکر سوو اسلامي حدودو یا جزاو په واسطه سره انسانان پر خپل دین، پر خپل ځانو، پر خپل عقلو، پر خپل مالو، پر خپل نسب او پر خپل شرف په امن او امان کې سول. ټول انسانان د دغه جزاو په سبب د دغه ګناهو او جرایمو څخه ځانونه لري ساتي. نو خود دوی په دین، په دنیا او په آخرت کې خوشحالي او کامیابی حاصلوي. دغه اسلامي جزاوي د هغه بشري وضع سو قوانینو څخه کم چې و الهي احکامو او جزاو ته تغیر ورکړی دي ډیر فرق لري. هغه ناقص قوانین چې ناقص بشر وضع کړي یا مقرره کړي دي، هغه چې مجرمانو او هغو کسانو ته چې د خلقو پر دین او وینه، د خلقو پر شرف او نسب، د خلقو پر مالو او عقلو تیری او تجاوز کوي، او بیا د وخت حاکمان و دغه مجرمانو ته یوازې په بند یا مالی جریمو سره جزا ورکوي، نو په نتیجه کې فساد او بی امنیتی نشر شول. د خلقو پر مالو او ځانو، د خلقو پر شرف او نسب تیری او تجاوزونه نشر شول. په کوم ملکو کې چې اسلامي او شرعي حدود یا جزاوی نعمل کیږي، هلته نه د چا پر واسطه نه حیا، نه منع کوونکی سته نه جزا ورکوونکی. په هغو ملکو کې نه د چا ځان خوندي دی نه مال، نه یې ښځې خوندي دي نه اولاد. الله جل جلاله د سورة المائده په 43 نمبر آیات کې فرمایي: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يعني او هر هغه څوک چې په هغه شی حکم ونه کړي کوم چې الله جل جلاله نازل کړی دی، نو دغه کسان کافران دي. هر هغه څوک چې د الله جل جلاله د نازل کړ سو احکام څخه منکر وي، نه یې مني او د هغو څخه مخالف عمل کوي، هغه مطلق کافر دی. او که منکر نه وي، مني یې خو عمل کوي نه، هغه د کفارو عمل کوي. همدارنګه الله جل جلاله د سورة المائده په 50 نمبر آیات کې فرمایي: افحکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني آيا پس دوی د جاهلیت حکم غواړي، د الله جل جلاله احکام پرېږدي، او د هغه قوم د پاره چې پر الله یقین لري د حکم کولو په لحاظ څوک تر الله جل جلاله ډیر شدي؟ هیڅوک نه دیشه. نو کومې مختلفې جزاوې چې اسلامي شریعت د مختلفو جرایمو دپاره وضع کړي او مقرره کړي دي، دا د اسلام شوالی او پرواله دي. ځکه د الله جل جلاله او بندگانو پر حقوقو تیری او تجاوز هغه لوی ظلم دي. داسې ظلم دي چې یوازې د معیشت نظام نه په خرابیږي، بلکې جن او دنیا دواړه په خرابیږي. نو اسلام چې کمی جزاوي لکه قصاص، رجم، د لاس پرې کېدل، په درو وهل، د جرایمو د پاره ایښی دي، هغه داسې جزاوی دي چې د جرایمو د پیښېدلو مخنیوی پکیږي، او په هغو ټولو کې د عامو او خاصو خلقو د پاره مصلحتونه او منفعتونه موجود دي. نو خود بیا په تکرار سره وایم، د اسلام د شیګونو څخه یوه هم داده چې مجرمانو او ظالمانو ته د حد او قصاص جزا تعین کړی ده، چې د دغه حدود په واسطه سره انسان د هغه تجاوز او ګناهو څخه چې الله جل جلاله ځینې منع کړي دي راګرځول کیږي او منع کیږي. او په دغه اسلامي حدود او جزاو سره اسلامي شریعت ستا دین، ستا ځان، ستا عقل، ستا مال، ستا نسب، ستا شرف ټول در وساتل. تاسو نه ویني نن ورځ چې په کوم ملکو کې اسلامي قانون او اسلامي جزاوي نه عملي کیږي، هلته وهل او تکول، تیری او تجاوز، فسق او فساد، رشوت او خیانت ټول نشر دي. د خلقو اولادونه د مال او پیسو د پاره اغوا کیږي یا تشتول کیږي، د خلقو پر ناموس تیری او تجاوز کیږي. دا ولی؟ ځکه دغه جزاوی چې د اسلام دشمنان یې عنف او شدت بولي نه عملي کیږي. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو، د دعا په امید. ورونو، د فتې په پاته او خالی حصه کې به د هغو مزامینو او مطالبو نمونه یاد کړل سي چې تر اوسه نشر سوي دي. اول، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم ژوند په دو سلویشت یو نیم ساعته فتوک. دوهم، د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سیرت په شپږ یو نیم ساعته فتوک. دریم، آخری سفر په اتو یو نیم ساعته فتوک. څلورم، قصص الانبیاء علیهم السلام په څوارلس یو نیم ساعته فتوک. پنځم، د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه مناقب په اوو یو نیم ساعته فتوک. شپږم، د سحر او ساحر د شر څخه خلاصون په څلورو یو نیم ساعته فتوک. اووم، د عقیدې مسائل په دوو یو نیم ساعته فتوک. اتم، د ژبې ګناهونه او ضررونه او د هغو څخه د ځان ساتل په دوو یو ساعته فتوک. نهم، د لمانځه فضائل احکام او معنا په دوو فتوک، چې یوه یې یو نیم ساعته ده او دوهمه یې یو ساعته فته ده. لسم، د کلمه طیبه فضائل او معنا په یوه یو نیم ساعته فتک. یولسم، په ښځو پورې خاص مسائل په یوه یو نیم ساعته فتک. دولسم، د انسان د خلقت څخه مقصد په دوو یو نیم ساعته فتوک. درلسم، د همسایه حقوق په یوه یو ساعته فتک. سوارلسم، حیات الصحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین، چې د دغه سلسله څخه تر اوسه وفته سب سوي او نشر سوي دي. خدا نه ده معلومه چې دغه سلسله به نور څونه سب سي. پنځلسم، د مسلمانۍ پنځه بناوي، چې د دې سلسله څخه هم تر اوسه شپږ پته سب سوي او نشر سوي دي. او دا نه ده معلومه چې دا سلسله به نور څونه سب او نشر سي. شپاړسم، اسلامي تاریخ یا د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه سیرت په یوه یو نیم ساعته پتک. اولسم، په ودو او شادیو کې حرام رواجونه په دوو یو ساعته پتوک. اتلسم، د علم او عالم فضیلت په یوه یو ساعته پتک. نونسم، مرگ لوی عبرت دی په یوه یو ساعته پتک. شلم، طب او اسلام په درو پتوک، چې دوی اولیه یو نیم ساعته دی او آخرنی پتایه یو ساعته ده. یو شتم، اخلاق، چې د دغه سلسلې څخه تر اوسه شپږ پته سب سوي او نشر سوي دي. او نورې پاته پته هم لري انشاء الله که ژوند باقی وو په وروسته کې به سب او نشر سي. دو وشتم، د الله جل جلاله څخه بیره په یوه یو ساعته پتک. در وشتم، د الله جل جلاله شکر په یوه یو ساعته پتک. څلیر وشتم، په قران مجید سره علاج په درو پتوک، چې دوی اولی یو نیم ساعته دي او اخرنی دریمه پتایه یو ساعته ده. پنځه وشتم، د قبر یا برزخ عذاب په یوه یو ساعته پتک. شپږ وشتم، شیطان د انسان دشمن دی په دوو پتوک، چې اوله یو نیم ساعته ده او دوهمه یو ساعته پته ده. اوویشتم، عزت چاله ردی په دوو پتوک. اتویشتم، په اسلام کې د ښځې مقام په دوو پتوک. نویشتم، د آخرنیو سورتو تفسیر په څلورو پتوک، چې درې یو نیم ساعته دي او آخرنیه یو ساعته پته ده. دیرشم، د مور او پلار سره احسان په دوو پتوک، چې یوه یو نیم ساعته ده او یوه یو ساعته فته ده. یو دیرشم، مختصر معلومات په یوه یو نیم ساعته پتک. دو دیرشم، لوی گناهونه یا کبائر چې تر اوسه د هغې سلسلې څخه دوی فته ثبت سوي دي. درویشتم، د حساب ورځ په دوو یو نیم ساعته پتوک. څلور دیرشم، دغه اوسنی پته چې اسلام د رحمت دین دی په نامه سره یادیږي چې دا یو نیم ساعته پته ده. ورونو د ټولو سبسو او نشرسو فتو شمیر یو سلو درسل ویشت پته کیږي. بیا هم که ژوند او صحت باقی و نور به هم ان شاء الله تعالی ستاسی د دینی معلوماتو د زیاتوالي لپاره کوشش وکړم. یو شی چې د یادونی وړ دی هغه دا چې د سیرت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم کتاب چې د سرور کائنات صلی الله علیه و علیه وسلم ژوند په نامه سره یادیږي او په درو جلدو کې دی زما د طرفه چاپ شوی دی او د پاکستان د کوټ په ښار او کاسی روټ کې تقریبا په ټولو کتاب پلورنځیو کې لاسته درولای شي او هم یې په کندهار کې په مکتبه الغفاریه کې چې په ارګ بازار کې واقع ده لاسته درولای شي. همدارنګه زما د لیکل سو مزامینو څخه دوه نور کتابونه هم چې یو یې شیطان د انسان دشمن دی په نامه سره یادیږي او بل یې دینی او اخلاقی لارښوونې په نامه سره یادیږي چاپ شوی دی. د موندلو او لاسته راوړلو ځای پاکستان کوټه کاسی روډ د صحاب نشراتي مؤسسه. نور هم که ژوند او صحت باقی و غواړم چې زما د طرفه ټول نشر شوي مضمونونه د کتابو په شکل سره چاپ او مسلمان ورونو ته تقدیم کم ان شاء الله تعالی. که څوک د اجر او ثواب حاصلولو د پاره د دغه نورو پاته کتابو په چاپولو کې د حصے اخیستلو اراده ولري ځنی قبلیج. په آخر کې دا دعا درته کوم چې د دنیا او آخرت کامیابی مو په نصیب سه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو څنګه چې په پټه کې بیا هم یو اندازې ځای خالی پاتې دی نو په هغه کې به په ګډه سره د قران مجید تلاوت واو.
بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.